د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنۍ کمپاین په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلی دی، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري، خو د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی. د هغه خبر لخ پرې دورسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمایز ښوونځي تړلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څیړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمایزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ویلي چې د حلال استانبول په نوم په دې نندارتون کې ترکیه ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او 3 ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غالیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 1.5 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ پوځي عملیات وکړل. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه ناوخته مظاهره چانت پر کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي ازادۍ راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي، او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرحه تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیګاو ویل چې دا طرحه په 10 موافقو او 1 مخالف رایه تصویب شو. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرحې څخه ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالاتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ. ولسمشر جو بایډن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت ل خپل ټولو لمړنیو حقونو څخه به برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته عزتي بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د د جمهوریت پر وخت ډیری خزو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابر زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار د دې په ماشومتوب مړ شوي وو، ترې داسې کس ته واده کړې وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و، ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سوم، زه ته ورکړې وم. ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده زه چا ته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیوا دی راغی ما ولیده، نو د ما آینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم، اوس فیلان په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوسټ بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوسټ چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو، څه بیرته راغلم. بس ذاتی دا سړی ماته سړی نسه، دا ذاتی نه د ما میړه سه، نیم ته خرڅ راکه نیم اصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقع سره ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسوم چې دای معتاد ده. زه د څلورو بچیانو چکتنه وم، زه هغه وخت کې پوسوم سم صدای موتات. اول کې و چارته وهله، اما داسې موتات نه و. د وخت ته پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک. ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې دا سړی څامل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېده. پښتنه نه وکړې، مقصد واري کړه. مسزان مقصد میړه نه واري کړه.
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد سره قام وهله ټکولې چې کول؟
ډیر خراب برخورد دی سره کو. ډیر نه ځون په کړهونو کې تیر سه. همیشه به جنگ کو، همیشه به داوی کول، بانه به کول، پارچ بانه شه به لکور وړل، خرڅول به، ماشومان به دې ما وهله، زه به وهله. نو ډیر یعنی ډیر تاریخ ځون می تیر کړه واقعت سره.
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسي خپل د زړه راز ورته وای، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، یو ماما مې مرسه. ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. چې فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تیر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تاسو سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به کولې. مثلا رشخان به واه، د ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاوه، ډیر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحان به دوی نارام وو، همیشه به راته لمورې دا پلار مې ولې دسی کوي، مونږ ته ولې خلک تانی راکوي. خلکو به ډیر تانی د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ یل کېده، ما به ځان تېراوه. څه به میلې نو، د مونږ خلک چې دي یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلی راته. نو هغه نورو نه خو به مواید ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه دې معتاد ده، دا رقم پیغورې درکوه؟
هو، پیغورې راکوه. پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې وهل و چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي. ما به ډېر رنج وړه، اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده. مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه. ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سمه، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي، زه افتخار پرې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسې مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
داسې و چې یو وارې به لاړه، شلش پی بدای نو شلش پی باد براغی باور وکیا چی اتا کاله بی خزنده کری و خزنده دا با می امام تا ولی گه پیسی با می ور کری لال با امام تا یا با می ماما تا یلی یا با می بلچا تا یلی چی دا بوزه امام تا بی بوت سر بی پی جور که کالی بی پی وست کالی بی چی بیر تراول کالی با ما سوازول اغا دی منزلو نو غون با سوری سوری و خزنده بی کری و دس خزنده بی کری و اصلا ایران پاتی و مچزه چه وکم همیشه با ما علما با خدای پاکت همیشه دوا کولی چه یا پاک خدای خدای میدل دی سری نزتی خلاص اکا یا زلال اسم یا دی خدای مرکا اما مرم نست مجبور اسم زتی می خطی واقعسته جدا سومتی
خط دی چنگه واقعسته آسانه و سخت و قبل و چنگه که و زکا افغانستان که دا مسائل سخت
دی؟ دیر سخت و دیره ما تا مشکل و دیره مشکل و دی تقریبا وکالا لار ایران تا ایران تا چی لار بس ما غیابی تلاخته واقعسته ما دولت تا مراجعه وکره چی دری کال پا شریعت که دی چی یعنی نفقه خپل اولاد تا یا خزی تا چو کرنکا باید اغا غیابی تلاق واخلی بیا دری کال خودی ما نو وکالا تیرسو وکالا باد بیا زلان تلاق میتی واقعسته
طلاق دې څنګه واخسته آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته دې منلو وړ دی
وو خود وړ منلو وړ وکنه و دای تیراغ ذاتی اما محکمې ته وغوښته ورته یې لیسې تا دې نه فقه ورنکړه اولاد خوسی که تا دې نه یې لیسې دغه ښځه له کومه کوي دا چی کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو دې خاورې نه خوړې کنه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوو چې دا دې ما اولاد چی خوري
بیا لغه ورسته تاسو نه زوراولې وخت نه وخت کورته نه راته
نه کورته دې موږ نه راته د سیکل کله به تی وو یو ورځ هم دغه د لور کره مې تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم د په ما باندې وار وکړ ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو خود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغلو بیا یې بوته بیا دوه شپې بندې که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړ
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
وو باد له طلاقه باد له طلاقه دی لور کرا می اومته دای راغه پا مای و
د چه ویلی؟ یعنی ام دا خبری که ولی چه ولی دی طلاق واخسته؟
ولی دی طلاق واخسته ولی دی اولاد دی ما راز که واخسته طول اولاد دی ولی راز که واخسته ما ارتیلی مالی که تا غیرت دلوده تا خوب اولاد ساتلی و نو تی زان نسی ساتلی اولاد سنگه ساتلی سی دی خو خب پیده چه یعنی دیده هدف بل شی نه و دیده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راسته وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غه لاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راکوه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه عین له قنداره مې بیرته راوسته بیا مې دا لږ بیرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسته نو هغه یې بوو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وام غیسته راموست
دا هر څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بیرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرمه اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځمه هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بیخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونه یي نهمه داسې سوې یمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله د مرې کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس چې داسې کورنۍ ګورې چې هغه لور یې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بیچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل د وایي د جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله خپل غیرت وکه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموي. مسلک زده که یو خیاطي زده که، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډه، یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
ولا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، دغه وخت چې لور ونه شي ساتلی دغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به ګدایي کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور ما خپل لیدلې دي، ما خپل تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزودې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې اکله دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری اناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي، او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو لې وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا و شری دې قره کته په دې سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقه تاسو سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجي شو، مرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي، او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضین، هغه باید عادل نه کار ولې، او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کی. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي. منګو تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي، خو بدلی د خزې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزې ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له منګه فقط نمونه فرق کړي، له منګه طلاق وي، اغه له منګه خلع وي. نو د سړي ته لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزې ته لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نور کول په صورت کې، یا د خزې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړه نه د خلع مطالبه وکړي او د میړه نه ځان جدا کړي، ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دو ته د نفقې نه ورکول یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دو مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لدی چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامت دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې هڅه په اصطلاح برعکس راخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار او زوار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شي هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېروځي، دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس، نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټنې څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري، بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې داسې لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی به یې مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي، ځکه که امکان ولري او خدای مکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي، یو پټ سترګ باندې پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا سنې سره کتاب نه راني، بیرته کتاب خرڅ کړم، چې بل نجلۍ سره کور ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې مخکې چې وه، نو سره کور ووتله، بیا چې بیرته ستا کور ته خدای مکړه، نو بیا خدای مکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناورو نشو باندې اخته یي، هغه نس کولی چې خپل نس مور کړي، نس کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په دې په غاړه کې ښځم لوېدلې، اولادونه لوېدلې، نو په دې دا څنګه وچلوي، مجبور کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې لوېدلې، هیڅوک پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبور دی، مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ور وکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوکم باید کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره داسې باید خاوند پیدا کړي، په کار پوهي، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هي چاري.
لا بند وید می کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینیو چ گل چنرا باند سیل د گلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی سات مد اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوب پورا میں نوا جوڑا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوا دیکھنا میں نوا